السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې بعد د خبرونو ویان بشیر ګواخو تکنیکی همکار جانتن هم ما سره وي په دې ګړې کې بعد د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه وره د پیرس د بریدونو نه بم خبر شه دغه سره پاکستان کورونو رسپانو سلیکلی دي او بیا نړیوالو مطبوعاتو سلیکلی دي دا به هم دروو خو لمړی دې سات خبرونه د بشیر ګواخ نه اورو
لومړی د خبرونو سرټکی پرون مخام اسلام آباد کې د قبلي سیمو په سلګونو وګړو د وی مظاهرې لاره و غوښتل چې خیبر پښتونخوا صوبه کې دی قبلي سیمې شامل کړي شي. نن بلوچستان کې د یو اورګاډي په لپټل څخه د لویدو په پیښه کې 12 مسافر وژل شوي دي او افغان چارواکي وایي چې په هلمند ولایت کې د وسلو یو لوی زیرمه موندلې ده. دا خبرو تفصیل سلګونو قبلي وګړو پرون مخام اسلام آباد کې د وی مظاهرې غونډې لارې له حکومت غوښتل چې د اف سی آر قانون دی ختم او قبلي سیمې دی په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي. د دې مظاهرې تابع د فاټا سیاسي اتحاد کړي و جب کې د بلابلو سیاسي ګوندونو مشرانو او مدني ټولنو غړو برخه اخیسته و. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وویل
دته مو حکومت توجه وکي او که توجه ونکړه نو نیکس پروګرام به زمونږ ان شاء الله تعالی د پارلیمان مخې ته درنه ورکولي علامتي دوه ورځې درنه به ورکو او دا پروګرام به تر هغه وخت پورې جاری تر څو پورې چې د قبایلو د پارلمان خپل حقوق نه یغستي.
یاد دی چې د قبایلی سیمو د حیثیت بدلون لپاره پارلمان کې د غزاینو استادو د یو بل مسوده هم جمع کړو خو بحث پی ونه شو. نن بلوچستان کې له پټلې څخه د اورګاډي یا ټرین د غورځېدو په پیښه کې 12 مسافر وژل شوي او تر اویا ډېر زخمیان شوي دي. د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي نن خبرلاند وویل چې دغه پیښه له کوټې څخه پنډې ته روان جعفر اکسپرس اورګاډي سره د بولان په ابګوم سیمه کې رامنځته شوې ده. د نوموړي په خبره زخمیان نږدې هسپتالونو ته رسول شوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په دوه ورځنۍ سرکاري دوره ازبکستان کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې نوموړي د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره ملاقات کړی دی او په تجارتي اړیکو او ترهګرۍ ضد مسایلو یې خبرې کړې. یاد دی چې دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو د مرکزي شاه هیوادونو سره د تجارتي اړیکو زیاتول مهم بللي وو. د پاکستاني پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون د امریکای د جاسوسي ادارې سی آی اے د مشر جان برنن سره ملاقات وکړ. د پاکستاني پوز د نننې خبرپاڼې تر مخه دغه دواړو د افغانستان د سولې بهیر د ترهګرې په اړه د روانو هلو ځلو په سیمه کې د امنیت پر مسایلو خبرې کړې. لنډه موده مخکې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د امریکای دوره کړې وه. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د مارجې ولسوالۍ په قاسم بازار سیمه کې د وسلو یو لوی زیرمه نیولې ده. د هلمند ولایت د ملي امنیت مشر پاچاګل بختیار پرون کندهار میشته د ځنګړو پولیسو لخوا شوې دي عملیاتو په اړه مشال ریډیو ته وویل
دښمن حالت تجمع کړي وو او حالت غختل چې په شاول او په غمنادلی او کم کم ځای باندې حمله وکړي. خاص قتی چې د پولیسو په قندار کې دي دا غزنې پروازونه وکړه د شپې راغله قسم بازار کې کته شو او ډیر سخت دستاورد لري. دوه ټانګونه دي اموې او دوه رینجر دي و د شکر د منځوي وړه او نور یو تعداد مهمات چاغو بي بي په سونو په لکونو باندې صندوقان کېږي. دغه ټول یو تعداد ځان سوړي دي هغه قوتونو او نور د منځوي وړه.
بختیار همدار زیات کړ چې د هلمند په نورو برخو کې هم ځانګړي ځواکونه یو لړ عملیات کړي او ګڼ وسلوالي وژلې دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان چارواکي وایي هغه مسافر چې پرون د کابل میدان وردګ په لار کې طالبانو یرغمل کړی وو د قومي مشرانو په منځګړتوب خوشي شوی دی. ځینې چارواکو د دغه مسافرو شمیر وو او ځینو نورو اته ښودلې. طالبانو دغه کسان پرون په جلریز ولسوالۍ کې له موټرو ښکته او د ځان سره بیولي وو. د میدان وردګ والي حیات الله حیات له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دا کسان پرته له جګړې خوشي شوي دي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د روس امنیتي چارواکي وایي چې د دې میاشتې په لومړیو کې په مصر کې د دوی غورځېدل جاز یو ترهګر عمل وو. د میټرو جټ ایربس د الوتکا د مصر له شرم الشیخ څخه د روس سنت پیټرزبرګ ته روانه وه چې په سینای کې ولوېده او په کې ناست ټول 240 کسان ووژل شول. اکثره مسافر روسان وه. د داعش وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي ګروپ یې پړا پر غاړه اخیستی. د روس د وفاقي امنیت ادارې مشر الکزاندر بورتنیکوف پرون ناوخته هغه غونډې ته چې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې مشري کوله وویل چې الوتکه په هوا کې د بروتو له چاودنې دوه ټوټې شوه. ولسمشر پوتین په دې موقعه وویل چې دوی به د دې الوتکې غورځوونکي د نړۍ په هره برخه کې چې وي پیدا کړي او سزا به ورته ورکړي. نوموړی همدارا زیاته کړه چې شام کې باید د روس هوایي بریدونه ډېر شي. د فرانس ولسمشر خپل جاز وړونکو بیړیو ته ختیځ مدیترانې سمندر ته د ورتللو حکم کړی دی. دا ګام وروسته له هغه اخیستل شوی چې تېره اونۍ پیرس کې د ترهګرۍ پیښې ولیدل شوې او اوس فرانس د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش خلاف د بمباریو د تیزولو خبره کوي. فرانسوا اولان همداراز په روس او امریکا غږ کړی چې خپل اختلافات دي یو طرف ته کړي او د داعش خلاف جنګ کې دي لاسونه سره یو کړي. او د امریکې د استخباراتي ادارې سی ای ای مشر خبرداری ورکړل چې پیرس کې د تیرې اونۍ ترهګر بریز موري قبلونکې ډلې داعش ښایي د ورته نورو بریدونو د ترسره کولو پلان هم ولري. خو جان برینن پرون واشنگټن کې یو امنیتي کانفرنس ته خبرو کې زیاته کړې داسې نه ښکاري چې داعش اسلامي دولت وسلواله ډله به بریالی شي. اوریدونکو تاسې د مشال ریډیو خبرونه واورېدل. اوس به زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو په پاکستان کې د پیسو بیې او په پښتنو سیمو کې د موسم حال ووایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي او په 1.6 روپۍ او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.68 روپۍ او په 1.68 روپۍ او 50 اویا پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ او 10 پیسې او په 1.44 روپۍ او 60 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي او په 28 روپۍ او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 50 اتیا پیسې او په 1.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 1.60 پیسې او په 1 روپۍ او 3.60 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبې په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 او کم نه کم 9، بنو کې 1.5 او 6 او په کوټه کې 19 او 0 وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان د قبایلی سیمو وګړو پرون په اسلام آباد کې غوښتنه وکړه چې فاټا د په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډ کړل شي.
نن قبایل په دې مجبور شوی دي چې هغه په خپل دل تراله او د مشران او واکدارانو د خپل غواړي چې موږ پاکستاني یو موږ له نور پاکستان په شان ته حقوق راکړي.
په کراچي کې مشت قبایلی ولسوای اف سی آر قانون دې ختم کړل شي.
شیار نموزه دا مسئله دا چه جرم زو کم و وای می پوانده کام وای به بگونا نور را نسی داد انگریزوانو لیکل پلیس نامه دا.
دا بلوچستان په بولان سیمه کې د ریل گاڑی غورځیدو په پیخه کې لږ تر لږه 12 کسان وجل شوی دي او دا چې په پاکستان کې ماشومان په کوم حال کې دي.
ماشومان جنسی تشدد په دې کې روز فرض باندې اضافه کیږي. ماشومان بالکل محفوظ نه دي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان د قبایلی سیمو وګړو پرون په اسلام آباد کې د یوې احتجاجي مظاهرې له لارې د هیواد له حکومت او غوښتل چې نه یوازې دا چې له فاټا څخه دي د اف سی آر قانون ختم کړل شي، بلکې دغه سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړل شي. په دغه احتجاجي مظاهره کې چې د فاټا سیاسي اتحاد را جوړه کړې وه، د بېلابېلو سیاسي ګوندونو په مشرانو سربیره د قبایلی سیمو نه د پارلیمان ځینو منتخب غړو هم ګډون پکې وکړ. په اسلام آباد کې د مشال لیډیو خبریال احمد الله هم د احتجاجي مظاهرې ته ورغلی و او دا رپورټ یې را لېږلی دی.
د ګل په مخام فاټا سیاسي اتحاد د اسلام آباد دی چوک په وړاندې د یوې احتجاجي مظاهره تابعا کړې و چې پکې قبایلی سیمو او اف ار اس نه راغلي خلکو له حکومت غوښتنه کوله چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه ګرځولو لوجب نه صرف د فاټا اولسته په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ترلاسه شي بلکې های کورټ سپریم کورټ او پارلمان دایره تر قبایلی سیمو غځولو نه به د یادو سیمو اولسته بنیادی حقونه هم ترلاسه شي په احتجاجي مظاهره کې ګډونوالو مشال ریډیو ته وویل
جی ذاکر حسین نوم دے باجوڑی جنسائی نہ راغلے ما زمن خدا اوختنی دی پ 1901 کی چی پپاٹا وانی کم ایف سی آر قانون لاگو شیو دا یو ظالمانہ قانون دے پدی کہ من تے انسانی حقوق بشری حقوق او آئینی حقوق نہ میلاوی گی من گلا غوڑو کہ دا یو خ قانونی پر ٹول پاکستان کی دا ناپیس کرشی او خ قانون نہیں من گم دتی ختم کرشی
محمد اقبال قبائل د جمہوریت پسندی او دامن پسندی د ٹول نلوی سے بد دا نن روز مظاہرہ دا نن قبائل پدی مجبور شوی دی چاغی پخپلا دل ترا لو دی مشران او وقدارا
احتجاجی مظاہرے تا دو جماعت اسلامی امیر سراج الحق دو قامی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپاؤ او دو عوامی نیشنل گند میاں افتخار حسین نے علاوہ دو یو شمیر سیاسی گندونو سرا تعلق لرون کو مشرانو او دو فاٹان منتخب زن دو پارلمان غڑو ہم وینا گانے وکڑے دو احتجاجی مظاہری ورستو مشال ریڈیو سرا پا خبرو کی دو قامی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپاؤ وینا وا
قومی وطن پارٹی دوی چکم طالبی دی اغی سرا مکمل متفق دی مونگا غواړو چې د اف سی آر ختموشي مونگا غواړو چې ایک فاټا دی خیبر پختونخوا سره اعظم شي بالکل راغه په اسمبلی کې مونگا دا غه مکمل حمایت کو او په مختلف فورم باندې بل دی پر आवाज وشتو
د پاکستان مسلم لیگ قاف سینئر نائب صدر اجمل خان وزیر وایي
مونگا اف سی آر کې اصلاحات پر مونږ صرف دا وایي چې پارلیمنٹرین چې د فاټا په حواله اس قانون سازی نشي کوله یو ته د اختیار ملاو شي د مخ په لا خیال لې چې په دغه ټایم باندې فاٹا کے ریفارم ڈیر ضروری دی اور سرا اور سرا دے پیکج ہم ضرورت تھے پاتے شو دا خبر اچھے دے فاٹا دے مستقبل چے کما فیصلہ دا جے عوام و دے خواہشات و مطابق دے فیصلہ ہوشی
دے عوامی نیشنل گن میا افتخار حسین وائی چے فاٹا اولس دے خپل حقونو لپارا اسلام آباد تراغلی دی او کہ حکومت یہ وسم غختنے او نمانی نو دوی پر قبائلی اولس کے احساس محرومی پیدا کول غواڑی
پڑن بیزل ٹول فاٹا والا اتحاد کڑے دے نن وسر ٹول پختانو ٹوری پاٹے والا ڑی دی چنن نمنی نو دا به احساس محرومی پیدا کئی او دا به مل دا پر فیدا مننی کم خلق چی دے که رکاوٹا چی آغی با پخپل دا دید منز اخوا کی گی کنی نو سبا به دا کوم نماف کئی انشاءاللہ تعالی دا انگریز را خکلی کرخا دا فاتا او دا خیبر پختونخوا تر منزا دا با ورانی گی او چاری سیف سیار دا انگریزانو یا تور کانونو دا با ختمی گی
دا پاکستان پیپلز پارٹی پخوانے دا قامی اسمبلی غڑے او دا فاتا سیاسی اتحاد مشر اخونزادہ چٹان وئی کہ حکومت یہ دا غختنی او نمنلی نو پراتلون کی بعد پارلمان دا ودان پوڑاندے درنا ورکوی
زمنگا چھ کما حقوق قبائل ریلی وا دیتا و حکومت توجہ کی او توجہ و نکلا نو نیکس پروگرام ب زمنگا انشاءاللہ تعالی دا پارلیمان مخی تا درنا ورکو لی علامتی دو و رزو درنا ب ورکو او دا پروگرام ب تر اغه وقت پوری جاری تر سو پوری چھ دا قبائل دا پارلمنگ خپل حقوق نه یغستی
دا یادونی دا چھ دا وفاق تر انتظام لاندی دا قبائلی سیمی پ و ایجنسو او شپگ افارز مشتمل دی احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
د احمد الله رپورٹ تاسو اوریدو د پاکستان مرکزی حکومت ویلی دی چې دا هیواد لقبلی سیمو څخه د بې کوره کړل شو خلکو بیرته داغي کورونو ته د ورستنول لپاره یو سما تګلارا جوړه کړې ده بلخو په کراچۍ کې میشت پښتنو د قبلی سیمو له خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو په حق کې مظاهره کړې او دا غوښتنه هم کړې ده چې د بې کوره شو کډوالو د بحالۍ لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړل شي او اف سی آر قانون دې ختم کړل شي د کراچۍ چین پہ محمد عمران رپورٹ لری
مظاہر شان غختن اوکڑا چی دا قبائلی سی من دی زر تر زر دا قانون ختم کړي شي او قبائلی سی می دی خیبر پختونخوا سره یو ځای کړي شي مظاهره ته د وینا په وخت احتجاج کوونکو ویل چې اسلام آباد کې قبائلی پښتانه د خپل حق لپاره راوت دی او د هغوی د ملاتړ لپاره د کراچۍ پښتانه هم هر وخت تیار دي که ضرورت پیښ شو نو د خپل حق لپاره به په کراچۍ کې خپل دندې پرېږدي خو رستو بنه شي د جمرود کوکی خیل خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي یو مشر حاجی فضل افریدی مشال ریډیو ته ویل چې اف سی آر یو تور قانون دی د کوم د سوري لاندې چې پښتانه زور لکیږي او اس ټول قبایلی ایجنسی د دې قانون پر ضد یو شوی
موږ سره په هغه کې اندا قانون د سر اپ کې پتل نه لګيږي پولیټیکل راز د چاليږي موږ سره ډېر سخت ظلم کېږي چې سی آر ته ختم شي ټول او جانسی چې کم دي دا ټول سره ملو شوی او په پتا باندې موږ جهد کوو ودا کا کې موږ هر کې سمنډ تلل وو چې دا غي ځان ختم کوو
د نیم قبایلی سیمې فار پیښور سره تعلق لرونکي بل مشر سپین خان افریدی مشال ریډیو ته ویل چې د قبایلو نه څوک حمایت کوي او نه یې فریاد اوري.
شیار نه موزه دا مساله ده چې جرم زه وکم او وایي مې په باندې کوم وایي په بېګنا نور رانه چې دا د انګریزانو لیکله او پالیس نامه ده. مساله چې دا بله شروع شوه دا په ملک کې د نورې کیسې شروع شوې. دې نه ډېر خلک ناست چې نه وروره دې موی مایاد شه نه مو وروره څوک فریاد اوري.
کراچی کې میش د جمرود خیبر جنسی یو ځوان شبیر افریدی مشال ریډیو ته ویل چې قبایلی ځوانان د اف سی آر د لاندې لکه د قیدیانو ژوند تیری.
موږ نوجوان طبقه چې کوم ایجوکیشن دا اف سی آر کې چې کوم اف سی آر قانون دی هغه لاندې بالکل د قیدانو مطابق ژوند تیری. خپل ایڈمنسٹریشن لکفاټه کې کوم سکول نه کم از کم یو زرو نه زیات سکول نه موږ د شتګردي نشانه جوړ شوی. هغه په مارا کم راتی اوسه پر بال شوی نه په کې ور په کار نشوي. خپل به تعلیم افتا شو اف سی آر چې کوم دی یو کاله قانون دی او کاله قانون به موږ دا غوړو د مطالبه د حکومت نه مطالبه او ټول نوجوان یوت ولا څومره مشران دي ټول موږ د چ اف سی آر ختم شي او موږ د صوبې سره زم شي کا صوبې سره نه زم کینو موږ خپل صوبه را کړی شي.
په دې احتجاج کې قبایلی پښتنو سره سره د عوامي نېشنل ګوند مشرانو د ګوند ځوانانو ټولنې ان وای او هم ګډون کو او دا غوښتنه وکړه چې بیکور شو پښتنو د بحالي او پسیمه کې د مکمل امن لپاره د مرکزی حکومت زر تر زر کوټلي ګامونه پورته کړي. محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو تاسو سره د پاکستان مرکزی حکومت ویلی دی چې د شمالي وزیرستان له بیرته ستنیدونکو کډوالو سره به مالی مرستې کوي. د پاکستان په پارلیمان کې د شمالي وزیرستان د خلکو یو استازي بیا له حکومت غواړي چې بیرته ستنیدونکو کډوالو ته د داغي په سیمو کې د ژوند بنیادی اسانتیاوي برابر کړي. تفصیل د رابعه اکرم خان په ریپورت کې.
د پاکستان سرکاري ایجنسی اے پی پی په وینا چې وفاقي حکومت د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلکو خپل کورون ته واپس او بحالۍ لپاره یو جامع حکمت عملي جوړه کړې ده او د دې لپاره یې 80 اربا او شاخوا د 3.5 کروڑ روپو رقم مختص کړی دی. د بې کوره شوو خلکو لپاره دا حکمت عملي ټولو ترقیاتي شراکت دارو په خپل منځي مشاورت جوړه کړې ده چې پکې د بې کوره شوو خلکو بیا بحالۍ لپاره نقد امداد او د هغې د کورون لپاره فنډونه مختص کړی شوي دي. د ذکر ده د روانې میاشتې په شروع کې د ریاستونو او د سرحدي سیمو وزارت له خوا سینټ ته ویل شوی وو چې په قبایلي سیمو کې د متاثرینو بحالۍ لپاره د مالی ضرورتو اندازه شاخوا 80 اربا او 3.5 کروڑ روپۍ لګول شوې ده. یاد دی چې حکومت د تیر کال د جون میاشتې نه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربې اس په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي چې له وجې یو شمېر خلک بې کوره شوي دي. کډوالو سره مالی کمک او د هغې د کورونو او د سیمو بیا بحالۍ په اړه د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړی محمد نذیر وایي چې د کډوالو خپلو کورونو ته واپسې سره دي یو داسې کمیټي جوړه کړی شي چې د کډوالو د هر ستونزې حل راو باسي. دی وای
اولینې غوښتنه میرزا غدو چې آی ډی پی دا په ځمنه طریقه سره واپسی هغه نه ورس پیدا یو ته مټی جوړ شي چې آرمی طرفه نه خپل کسونی او د پولیټیکل ایجنټ ډیر کې زوري دغه لنګ عوامه طرفه نه یو جرګه مرکه جوړ شي. هغه د ټول علاقې لکه شمالي وزیرستان تر په 15 ورځې کې 15 ورځې کې سروې وکړو چې کله سروې کمپلیټ شي هغه مطابق چې څاک کور لنګ شوی هغه ته خپل غاب نه لوي چې روډ خړو پی روډ ورته جوړ شي. میرزا ای چې ټول خبره چې عوامه په موجودګی باندې وشي په پنده کو کپل هنه
د قبایلی سمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای چې په ځینو سمو کې د امنیت وسخه کېدو له امله 1,00,000 او 1,00,000 کورنۍ واپس شوي دي او د نورو کډوالو واپسي به د را روان کال دسمبر میاشت پورې یقیني کړی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلال شو بلوچستان ته. د بلوچستان په بولان سیمه کې له پنجاب راتلونکي یو ریل ګاډي د پاتلینا غرسیدلې دي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او تر یو نیم سلو زیات ژوبل شوي دي. په زخمیانو کې د شاوخوا 150 تنو حالت نازک ښودل کیږي. نور تفصیل د برکوال میا خیل په دې رپورټ کې اورو.
د سه‌شنبه په غرمه د کوټه شهر جنوب لور ته د بولان سیمې په ابي ګوم نومې ځای کې د جعفر اکسپرس په نامه له مسافرو ډک اورګاډي هغه وخت له چلوونکي بې قابو سو چې بریک یې کار پرېښو او د اورګاډي د مخ برخه او څلور ډبې له پټلۍ ولوېدې او په نتیجه کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د پېښې سیمه له کوټه شاوخوا 80 کیلومتره لرې ده، ځکه نو مرستندوی ډلې او امبولانسونه د پېښې ځای ته په ډېر ځنډ ورسېدل او مړي ټپیان یې د کوټه روغتونونو ته را انتقال کړل. د بلوچستان د ملیشیا ځواکونو لسګونه سرتیری او دوه هیلیکوپټر هم د پیښې د قربانیانو د راپورته کولو لپاره سیمې ته ورغلل. دغه اورګاډی له کوټې د پنجاب راولپنډي ښار ته روان و چې دا پیښه وروسوه. د اورګاډي یو مسافر د پیښې په اړه وایي، اورګاډی 15 دقیقې د مچ سیمې پر تمځای ولاړ و، مخ ته سوکا سوکا روان و. کله چې پر پیچو مې ورغی ډېر ګړندی سو. دوی ویل بریک یې کار پرېښو. پر لومړي پیچو مې ډېر تیز تاو سو، پر دویم تر هغه تیز تاو سو، پر دریم هم ډېر تیز ورغی، پر څلورم پیچو مې چې تیز تاو سو ټولې ډبې له پټلۍ واوښتې او پر مځکه راولوېدې. د بولان سیمې یوه دولتي چارواکي د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې په روغتون کې د ډاکټرانو خصوصا ښځینه ډاکټرانو د نشتوالي او روغتیايي اسانتیاو د کمښت له امله ډېری ټپیان کوټې ته راانتقال کړل، چې وایي په هغوی کې تر 150 د زیاتو حالت مرګونی دی. نوموړی وایي په پیښه کې د اورګاډي چلوونکی او پولیس سرتیری هم مړه شوي دي. تر اوسه پورې چې کره شمېر دی 13 تنه مړه شوي دي، او زموږ چې څومره اندازه ده 200 ته نږدې کسان ټپیان دي. په هغوی کې چې د کومو کسانو حالت ډېر خراب او مرګونی و او کوټې ته مو ولېږل، د هغوی شمېر له 150 تر 150 پورې و. د پاکستان د اورګاډو مرکزي وزیر خواجه سعد رفیق له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پیښې پلټنه به کوي چې آیا اورګاډی د بریک د کار پرېښوولو له امله له پټلۍ لوېدلی که کومه بله پیښه ده، ځکه چې په همدې سیمه کې په وار وار پر اورګاډو بمي بریدونه او ډزې سوي دي چې مسؤلیت یې اکثر وسلوالو بلوڅانو پر غاړه اخیستی دی. د یادونې وړ ده چې د روانې نومبر د میاشتې پر 2 نیټه هم د جعفر اکسپرس پر اورګاډي د مستونګ په دشت سیمه کې بمي حمله شوې وه چې 4 تنه پکې وژل شوي او 11 تنه پکې ټپیان شوي وو، چې مسؤلیت یې د یو بی ای په نامه د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو یو وسلوال سازمان پر غاړه اخیستی وو.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلی په پاوکم یو لس بجو،
حجرا په یو نیمه بجه،
ستونزې او سرکار په پاو باندې 2 بجو،
د کرخي پر غاړه په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه په 3:30 بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم 4 بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په 4:30 بجو.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن ازبکستان ته 2 ورځنی سرکاري سفر کوي. ټاکل شوی چې نوموړی به د ازبکستان له چارواکو سره په یو شمېر مهمو سیمه ایزو همداراز نړیوالو مسلو خبرې او پر یو لړ لوسنامو لاسلیکونه وکړي. له اسلام آباد په سراج زهیر رپورټ لري.
اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي نن سحر مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف په خپل دورې په مهال د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف سره ملاقات کوي او سره به په دواړو خیزه اړیکو او په سیمه ایزو او نړیوالو چارو خبرې اترې کوي. نوموړي زیاته کړې چې دواړه مشران به په سیمه کې د امن او سلامتیا صورتحال جج اغستو سره سره په سیمه کې د ترهګرۍ مقابلې لپاره په ګډه د کار کولو په تګلارې هم خبرې اترې کوي، او دغه رنګ به په دې دوره کې شریک اعلامیه او اړخیز اړیکو ته د ودی ورکولو دستاویزات هم لاسلیک کیږي. په پاکستان کې د بهرنیو چارو ته ځی کارند وزیر اعظم نواز شریف ته ازبکستان دی دورې ته او د اسیا ملکونو سره د پاکستان تعلقاتو ته څنګه ګوري. کلی چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو ته ځی کار بیرستر زاهد سعید نو پوښتل، نو هغه وی چې د دې ملکونو سره تعلقات ښه کول ډیره ښه خبره ده، خو باید چې دا د سفیرانو په ذریعہ وشي. همداشن یو بل د بهرنیو چارو تجزیه کار انجینیر تورګل مشال ریډیو ته وی چې پاکستان له پکار ده لدی وړاندې له افغانستان سره خپل تعلقات خکړي، ځکه چې د منځنی اسیا ټولې لارې له افغانستانه تیریږي.
خبره ز بلند تا کون سے پدې روابطو کې د افغانستان مسله د پاکستان د پر ډیره اهمه ده د ګټ کومي تجارتی لري د پاکستان د پر نو هغه ټول د افغانستان نتیږي افغانستان سره تعلقات مضبوط نشي نو مرکزی شاه سره د پاکستان تعلقات هیڅ فائدہ نه لري
لذي سربیره اسلام آباد کې د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې د وزیر اعظم د دې دورې په حق لا ویلې شوې دي چې د نو شریف د ازبکستان دوره د ورونو هیوادونو سره د اعلی کچ د رابطو یو تسلسل دی ځکه چې پاکستان ازبکستان سره خپل اړیکې مهمه ګڼي خبر پاڼه زیاتوي چې د وزیر اعظم د دوره د منځنی اسیا هیوادونو سره د اړیکو زیاتولو په اړه د پاکستان د اعظم عکاسي کوي د دورې سره به د توانای تجارت سیمه ایزو رابطو کلتور سیلګری او لسی رابطو ته د ودی ورکولو سره سره د مرستې نوې لارې لټولو موقع هم ترلاسه شي یاد دی وی چې وزیر اعظم سره د علاقه چې پلاوی هم روان دي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل تکنیک چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
مشال ریډیو تاسو سره د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي کده پاکستان کرکټ لوبډله د هندستان دوره کوي نو دی به مخالفت کوي وکړي بل طرف ته وزیر اعظم نواز شریف هم وايي د اجازه نه بغیر هندستان ته د نتلو هدایت یې جاری کړی دي په دې اړه کارپوهانو د کرکټ بورډ غړي سره نظر لري د ریاض موسی خیل په دې رپورت کې اورو
د ګلپورز ماسخوتن پنجاب هاوس اسلام آباد کې میډیا سره په غیر رسمي خبرو اترو کې داخله وزیر چودري نثار علي خان وې هندستان چې تیر ورځو کې د پاکستانی سندرغاړو او لوبغاړو په ګډون مختلفو خلکو سره سکړی هغه د قبلولو وړ نه دی او په داسې حال کې د کرکټ په ګډون هیڅ یوې ډلې هندستان ته د تلو حمایت نه کوي د دې په خبره هندستان ته د لوبډلې لیږلو فیصله به حکومت کوي خو دې به هر حال مخالف دی د دې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف هم پاکستان کرکټ بورډ ته هدایت جاری کړی دی چې د اجازت نه بغیر دی د هندستان دوره نه کوي د پاکستان کرکټ ټیم هندستان دوره په حق لا چې مشال ریډیو د کرکټ بورډ د یو چارواکي امیر نواب نه تپوسو کو نو دوی وی چې د پی سی بی او بی سی سی آی په دې مفاهمت شوی وو چې دواړه لوبډلې با د یو بل د ملک دوره کوي او د غلړ کې پاکستان د هندستان سفر کړي دی نو ځکه اوس هندستان لپاره دی چې پاکستان ته راشي د زیاتوي
ایشو دا چې زمونږ ټیم الټا غواړي او زمونږ پلیئر آی پی ایل کینه دوی وجه سره انډیا پاکستان ټیم دی راشي انډیا ته نو یو کوم کمپ سیکر مرټری هغه بیا دې نو ورکړي زموږ خبره دارا چې الټا چې حسین دا یو د هجر تنظیم دی نو الټا سره د دین ګارانټي دی چې پاکستان ټیم الټا راشي او الټا مې جنو کیږي چې الټا به هغه شان لشي که څنګه جمع شي او بل وجو کې ټول پاکستان دا غوي نو پاکستان به دې ټیم شي
د دوانو کرکټ بورډز د مفاهمت او سکیورټي صورتحال پاړه چې مشال ریډیو د لوبو د کارپو او خبريال اجازه احمد نه تپوسو کو نو دوی چې امنیتي وزا خو پخپله هندستان کې هم خنده او د 13 ورځې کې چې هندستان کې د جنوبی افریقا سره سوشو هغه ټولو لیدل د زیاتوي
الریډي زمونږ پاکستان کرکټ بورډ څو کسان چې دی هغه د تلیو اده نه په تخ تر هغه لیدي زمونږ کمنټر چې ران چې کم تلی وی زمونږ امپایر چې کم تلی دی علیمدار نو هغه ته سکیورټي تھریټ شو او هغه د وجنا هغه دی خو راغلی دی نو زه به دا وایم چې څو کسان او تاسو سکیورټي تھریټ یې نو پاکستان ټیم هغه ته وزټ کو نو زما خیال لکه دا با یو ډیر لوی های سکیورټي ریسک دی تم یو آپشن سٹیټ یو نیوټرل ځای باندې پکار دی چې انډیا او پاکستان دا سیریز چې دی سنگا اوس انگلند روان دی په یو ای کې په دا چرن نشي کې دی چې تاسو یو موعده کړی او داغه موعده مطابق یو ټیم را نشي او الټا تاسو هغه ځای
د یادونه دا چې د دوه ملکونو د کرکټ بورډ ترمنځ د شوی لوزنامې مطابق به د کال 2013 پورې دوه لوبډلې د یو بل خلاف شپږ سیریز لوبوي خو د رستیو کې هندستان د امنیتی صورتحال په نوم پاکستان ته د ټیم نه لګلو فیصله وکړه او د یو خط د لارې پاکستان ته ویلي چې پاکستانی لوبډله د هندستان تراشی داسې حال کې چې راتلونکي کال هندستان کې د ټی 20 یا شلوریزا کرکټ نړیوال کپ هم را روان دی د پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین شهریار خان په ډاګه کړي موجوده صورتحال کې پاکستان د پاره ممکن نه ده چې په دغه اتلوالې کې برخه واخلي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
مدرسې پوسنی عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو اوس په خبر کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. د بشیر ګواخنه بلند خبرونه وورو.
سلګونو قبایلی وګړو پر ماخام اسلام آباد کې دیوی مظاهره او غونډې لارې له حکومت غوښتل چې د سیار قانون دی ختم کی او قبایلی سیمې دی په خیبر پختونخوا کې شامل کی. نن بلوچستان کې له پټلې څخه د اورګاډي ټرین د غورځېدو په پیښه کې 12 مسافر ووژل شوي او 13 ډېر زخمیان شوي دي. ځینې چارواکو د مړو شمېره 14 یاد کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په 2 ورځنۍ سرکاري دوره ازبکستان کې دی. اولته د پاکستان د سرکاري ریډیو د یو خبر مطابق د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره په دوه اړخیزو چارو خبرې کړې دي. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون د امریکې د جاسوسي ادارې CIA د مشر جان برن سره ملاقات کړې. د پاکستاني پوځ د نننۍ خبر پاڼه تر مخه دغه دواړو د افغانستان د سولې بهیر د ترهګرو په اړه د روانو هلو ځلو او په سیمه کې د امنیت پر مسایلو خبرې کړې. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د مرجع ولسوالۍ په قاسم بازار سیمه کې د وسلو یوه لویه زیرمه موندلې ده. د هلمند ولایت د ملي امنیت مشر پاچا ګل بختیار پرون کندهار میشت د ځانګړو پولیسو لخوا شوو دې عملیاتو په اړه مشال رېډي ته وویل چې وسلوالو طالبان غوښتل چې خپله دغه زیرمه په ولایت کې او په نږدې سیمو کې د بریدونو لپاره وکاروي. افغان چارواکي وایي هغه مسافر چې پرون د کابل میدان وردګ په لاره کې طالبانو یرغمل کړی وو د قومي مشرانو په منځګړتوب خوشی شوی دی. طالبانو پرون دغه وو کسان په جلریز ولسوالۍ کې له موټر رخکته او د ځان سره بیولی وو. د روس امنیتي چارواکي وایي چې د دې میاشتې په لومړیو کې په مصر کې د دوی غورځېدل اجاز یو ترهګر عمل وو. په دغه الوتکې کې 240 کسان سپاره وو چې اکثره یې روسان وو. د فرانس ولسمشر خپل جاز وړونکو بیړیو ته ختیځ مدیترانې سیمې ته د ورتللو حکم کړی دی.
لند خبرونه هم د بشیر ګواخنه واورېدل. اوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوارو چې د پاکستان سنو رسپانو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
نن د پیښور نه خپرېدونکي آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې په سیاست کې د یو بل د خپو راښکلو نه هیڅ نه ترلاسه کیږي، باید چې د ټولو سیاستوالو یوه ایجنډا وي او هغه هم د ملک د ترقۍ لپاره وي. د ادارې په وینا د دې نه هیڅکله انکار نه شي کېدی چې حکومت د اقتصادي ترقۍ لپاره کوششونه کوي، خو د دې خبرې نه هم څوک انکار نه شي کولی چې له دې هلو ځلو نه عام پاکستاني وګړي ته هیڅ ګټه نه ده رسېدلې. په دې ملک کی غریب ورس پورس غریبیږي، نو ور سره د سر پټونې زیشتا، نو ور سره د تعلیم او صحت اسانېشتا او نه د روزګار موقع. اوس که حکومت وایي چې د ملک ذخیره دومره سی واشه ودی نو چې ولستتي ګټه نه رسی نو د دې سفایدا. دریا اخري کې وایي که سهم ځینې سیاسي ګوندونه د حکومت په ځینو پالیسو ټکونه کوي نو کو وکتل شي نو دا خو د جمهوریت خکولا ده چې په یو بل تنقید وکړي شي. خو تر سوچ د ملک او دولت د ترقۍ خبره ده، باید چې ټول سیاسي ګوندونه یوازې د ولس مسلې په نظر کې وساتي. بل پلو مشرک ورس پڼ خپل ادارې کې وایي چې ځین خلکو د دین هم لویه مسله جوړه کړي چې اسکولونو کې ماشومان ته د ملیشي جامو په ځای پینټ کوټ او ټای ولې اچول کیږي او د سره دا ماشومان مغربي کلچر خپلوي او د دین نه لري کیږي. خو یاد دي وی چې هم دغه ماشومان د سحر په پینټ کوټ کې اسکول ته ځي، نمازګر په ساده جامو کې سپین ټوپۍ په سر د قران سبق لا جمعات ته هم ځي. بل دا که پینټ شرټ سره سوک مغربي جوړېدو نو د خیبر پختونخوا نیمه آبادی به اوس مغربي وا. ادارې مخکې لیکي چې مسله د پینټ کوډ نه ده، بلکې اول خدا قتل پکار دي چې آیا اسکولونو کې د ماشومانو د ناستي تنظیم پوره دي کنه. بیا دا چې زموږ په تعلیمي نظام کې کومې کمزورې دي، د هغې په لری کولو څومره توجه ورکړې شوې ده. ادارې اخر کې وایي چې لباس سره د مذهب هیڅ تعلق نشته، نو ځکه دې مسلې ته هوا ورکول نه ده پکار.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل رسپانې په پیرس د شو وروستیو ترهګر بریدونو په اړه د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د عکس العمل او هم له امریکا خبریدونکو بلې رسپانې واشنگټن پوسټ بیا په افغانستان کې د وروستیو کلونو د پرمختګونو د تخریبېدو له امله د مرستندویه ادارو د کارکوونکو ټولنیزو فعالانو په اندېښنو لیکنې خپرې کړې دي. هارون باچا یې تفصیل دروي.
د وال سټریټ جرنل لوسپانی لیکنه پر پیرس خار د ورستایو تروستي بریدونو پر وړاندې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما عکس العمل ته په اشاره سره وایي چې نوموړی باید داسې څرګندونې ونه کړي چې مخه یې د حقایقو پټول او د خپلو هیوادوالو تیر باسل وي. د لیکنې تر مخه د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر هم په 1999 کال کې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل پر وخت خیالي خبرې کړې وې. په لیکنه کې له ولسمشر اوباما غوښتل شوي چې حقیقت درک او ووایي. لیکنه کاږي د اوباما لپاره دغسې کول ښایي ګرانه وي، خو د 2018 کال په انتخاباتو کې د خپل ګوند ماتې د امکاناتو په پام کې نیولو سره ښایي نوموړی مجبور شي چې نړۍ ته په غړېدلیو سترګو وګوري. لیکنه وایي امریکایان اوس په واضح توګه لیدلی شي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش نفوذ د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته غځېدلی او دا چې القاعده بیرته سر راپورته کړی دی. دا اوس لکه ولسمشر اوباما چې یو ځل ویلي وو، یوازې یو سیمه ییز خطر نه دی، دغه تروریستي ډلې په شمالي افریقا، منځني ختیځ او افغانستان کې خپل ملاتړي لري. په سوریه یا شام کې روانې کورنۍ جګړې د هغه هیواد یو د پام وړ شمیر خلک مجبور کړي چې اروپایي هیوادونو ته پناه یوسي. دا هم کېدلی شي چې پر پیرس ښار له حمله کوونکو څخه لږ تر لږه یو یې له همدغو سوریایي کډوالو څخه وو. لیکنه زیاتوي د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره په پیل شوي کمپاین کې هم اوس ښایي تر ډیره له نړیوالې ترهګرۍ سره پر تړلیو موضوعاتو خبرې وشي. بلخوا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې یوه لیکنه وایي 13 میاشت د افغانستان پر کندوز ښار د طالبانو د لنډمهاله کنټرول پر وخت د هغوی هدف یوازې دولتي ودانۍ او مامورین په نښه کول نه و، بلکې هغه پرمختګونه هم تخریبول وو چې د هغه ښار ښځو د تیرو کلونو د خپلو مبارزو په ترڅ کې لاسته راوړي دي. طالبانو هڅه وکړه چې په افغانستان کې د سړو او ښځو د مساوي حقونو لپاره د غربي هیوادونو په مرسته پیل شوي پروګرامونه بې ارزښته وښيي. د لیکنې تر مخه د طالبانو په لاس د کندوز ښار سکوت د مرستندویه ادارو کارکوونکي او ټولنیز فعالان اندېښمن کړي. دوی ویره لري چې د طالبانو بیا راپورته کېده به د بلیونونو ډالرو هغه مرستې چې له 2001 کال راهیسې د افغانستان د یوه جدید ریاست په توګه مخته راوړلو لپاره غربي نړۍ کړي په اوبو لاهو کې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو تاسو ته د تیرې جمعې پر ورځ په پیرس کې د بریدونو وروسته فرانس په شام کې د داعش پر ضد په هوایي بریدونو کې زیاتوالی راوستی دی. دا اروپایي هیوادونو مشران وایي دغه بریدونه چې پکې 190 کسان وژل شوي دي، خفګان یې ټولې اروپا ته رسېدلی دی او د دې ځواب به په ګډه ورکړي. ځینې اروپایي مشران دا هم وایي چې باید د پیرس بریدونه اروپا ته د راتلونکو کډوالو مسئلو سره ونه تړل شي. د مشال ریډیو د انګریزي ژبې څانګې د رپورټ تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د مشال لیډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلی دی باید امریکا او روس خپل منځي اختلافات ختم کړي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد یو ځای شي. د نوموړي د سرګندونې پرون لاغ روستو مخې ته راغلی دی چې د فرانس پولیسو په ټول هیواد کې د مشکوکه اسلامي سختدریزو پر ضد د 150 زیاتې چاپې وهلې دي. په فرانس کې د نومبر په 3 نیټه په نایټ کلب، ریسټورنټ، سټیډیم او ځینو نورو ځایونو کې د بریدونو په نتیجه کې 190 کسان وژل شو او په سلګونه نور زخمیان شول. د فرانس د کورونو چارو وزیر د نومبر په 15 په پیرس کې یوې خبري غونډې ته وویل:
Les attentats abjects qui nous ont frappé
دا بریدونه په فرانس وشول، خو خفګان یې ټول یورپ محسوس کړي. په مونږ په ګډه بریدونه شوي او په ګډه به یې جواب ورکوو. مونږ به د ترهګرۍ او د داعش له جګړه مارو په ګډه جګړه ګټو.
د دې بریدونو سیمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې ده، خو د امریکا او اروپایي هیوادونو استخباراتو د دې خبر پخلی نه دی کړی. د فرانس ولسمشر ویلي دی فرانس د جګړې په حالت کې دی، خو دوی د تهذیبونو پر ضد جګړه کې ښکیل نه دي، ځکه چې دغه قاتلان د هیچا نمایندګي نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې فرانس د جهادي وسلوالو سره په جګړه کې دی چې د ټولې نړۍ لپاره ګواښ دی. د روپای چارو لپاره د فرانس وزیر هارلیم دی سیر د ګل پورس په بروسلز کې د پیرس د بریدونو په اړه د غونډې په موخه خبريالانو ته وویل
دا
بریدونه په فرانس وشول خو افغان یې ټول یورپ محسوس کړي په مونږ په ګډه بریدونه شوي او په ګډه به یې جواب ورکو مونږ به د ترهګرۍ او د داعش له جګړه مارو په ګډه جګړه ګټو
د جرمنی چانسلری انګیلا میرکل د ګل پروز بیا په ترکی کې خبريالانو ته وویل چې د نومبر په 15 د سعودي عرب بادشاہ سلمان سره په شام کې د وسلوالو ډلو په اړه خبرې کړې دي
Hierzu werden wird Saudi Arabien ich habe ja gestern noch mit dem saudischen König gesprochen
ما د نومبر په 15 د سعودي عرب بادشا سلمان سره خبرې وکړې سعودي عرب په شام کې اپوزیشن ځواکونو سره رابطه کوي دا ډیره مهمه ده چې سعودي عرب په دې موضوع د کار لپاره تیار شوی دی مونږ به تر خپل وسه د دې رابطو ملاتړ کوو چې دا شان په شام کې د مختلفو ډلو سره د امن بهیر شروع شي چې په نتیجه کې به اور بند شي لدې وروسته به د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد جګړه جاری وساتل شي
د پیرس د بریدونو وروسته فرانس په شام کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه زیات کړي دي د شام د دفاع وزارت د نومبر په ولسم ویلی دی چې د فرانس جنگی جازونو بیګا د شپې د شام په شمال کې پرکاسی مکی د وسلوالو د کومندې پوستا او د روزنې یو مرکز تبا کړی دی
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو سره د امریکا دفاع وزارت وایي لګان تنامو زندانې 500 قیدیان خوشی کړي او متحده عرب اماراتو ته سپارلې دي د وزارت لوینا سره سم دا کسان یمنی وګړي دي چې له 400 کالونو راهیسې قیدیان وو تر اوسه په رسمي ډول نه وو تورن شوي امریکا دا کسان یمن ته ځکه نه دي سپارلې چې د واشنگټن په اند هغه هېواد دومره بې ثباته دی چې د ګانتنامو قیدیان نشي قبولولی تفصیل پامیر ساحل راکوي
امریکا له ګوانتنامو زندانه 15 کسان خوشی کړي او متحده عرب اماراتو ته یې سپارلې دي د امریکا دفاع وزارت د نومبر پر 15 وویل دا 15 یمنی وګړي متحده عرب اماراتو قبول کړي دي د دفاع وزارت وایي دا کسان وس امریکا ته هیڅ ګواښ نه پیښوي پینټاګون وایي د متحده عرب اماراتو حکومت مننه کوي چې د ګوانتنامو زندان تړلو په هڅو کې ورسره همکاري ته تیار دی بیان وایي دا کسان د شنبې یا خالی پر ورځ اماراتو ته ورسېدل د دې کسانو نومونه علي احمد محمد الرازی خالد عبدالجبار محمد عثمان قدسی عادل سعید الحج عبید البسیس سلیمان عوض بن عقیل النهدی او فهمی سالم سعید الاسانی دی نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي دا د ټیټې کچې یمنی بندیان ول چې بیل رسمي تورنېدو یې په زندان کې 14 کاله تیر کړل په دوی کې هیڅ کس په رسمي ډول په جنایت تورن نشو خو دوی د مخالفو وسلوالو په نوم نیول شوي ول دا نیول شوي کسان یمن ته ځکه وانستول شول چې امریکا فکر کوي چې هغه هیواد ډیر بې ثباته دی او له ګوانتنامو زندانیان نشي منلی د دې کسانو اماراتو ته له انتقال سره اوس په کیوبا کې په پروت ګوانتنامو زندان کې د بندیانو شمیر 130 ښکته شو له 2002 زیږیز کال راهیسې په هغه زندان کې ټول 180 کسان بندیان ول امریکایي ولسمشر باراک اوباما له 2009 زیږیز کال راهیسې هڅه کوي چې دا زندان وتړي خو د کانګرس له مخالفت سره مخامخ دی په ګوانتنامو کې اوس هم د 2001 زیږیز کال د سپتمبر بریدونو په منصوبه بندۍ تورن کسان بندیان دي چې پکې د دې بریدونو پلان جوړونکي خالد شیخ محمد هم شامل دی چې په خپل د خپل جرم اقرار کړی دی
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال ریډیو تاسو سره په ننګرهار کې د شینوارو شپږو لسوالو خلکو د جرګې لاره خپل منځي اختلافات ختم کړي دي او په خپل سیمو کې د وسلوالو پر ضد د یووالي لپاره راټول شوي وو په دې اړه د شاه محمود شینواری دا رپورت اورو
د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې میش د شینوارو ولسونه د پرلپسې جرګو وروسته د یووالي په ټغر سره راټول شول د شینوارو ولسونو ترمن دغه جرګې چې له تیرو درې اونیو راهیسې روانې وي د دوشنبې په ورځ یوې پریکړې ته ورسېدل د دغو قومونو لخوا برابر شوی پریکړې لیک ملک عثمان ولوس چې ټولو په ګډه له دولت څخه ملاتړ او د خپلې سیمې د امنیت ساتلو ژمنه وکړه
موږ شینواري شپږو ولسوالۍ د الله په وړاندې اتفاق سره وکړه چې دا غیر لوی ذات نشته او دا غیر لوی زمين نشته اول من قومونه به یو د بل کماینه ټول شینواری شپږ ولسوالۍ یو ورونه دي هیڅ خېلو دا به نشته دویم د خپل اسلامي دولت پوره دي هیڅ قسمه ناوړه او غیر قانوني اعمال بنه تر سره کوو دا زموږ دولت ته اسلامي دولت او پاره کوي ملاتړ دریم هر هغه بهرني وګړي ګوره چزمنگ د قوم ولس او دولت پوران دی ناوړه کړی تر سره کوي مونږ قومونه باغوي مخنیس ګوره په خپل خاور کې به زین ورکو شرط بدای حکومت بزی صاحب پاکی مونږ ته سپاره مونږ خپل ساهنی سو بیا به بل چا د بیا اینده پاره په حکومت سره غټ غړ باندې وګه پوګه باندې روانه
د شینوارو یو بل قومي مشر ملک سهیل بیا لولیتی ادارې څخه وغوښتل چې دوی دې هم په خپلو عدلي او قضایي ادارو کې اصلاحات راولي تر څو د قومونو واټن له حکومت سره نږدې شي.
یو خبره مونږ کړو کنه چې حکومت خپلې فیصلې په عدل او انصاف نور شروع عدل او انصاف چې را نشي هم محکمو کې هم څارنوالو کې نه دا والی خوران خبره نه کنه فیصلې خو نور څوک کنه محکمې کا څارنواله یا کا نور خلک عدل او انصاف هم ولسوالو ته دا موغزه لګ لګ یو سنا څه قدمونه د حکومت په دې خپل اصلاحات او تغییراتو کې راولي په ننګرهار ولایت کې نو ان شاء الله تعالی مونږ مت شاته ولیاړو حکومت زونږ دای او دیم ډیر یې نه غوړه توی کړی.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د شینوارو له قوم څخه مننه وکړه چې خپل منځي اختلافات پای ته ورسول او په یو غږ د خپل سیمې د امنیت ساتنې غږ وکړ.
ټول یو قوم دی خو بیا په قومونو کې کول سوالی دی کلی دی ګوندی دی د فیصلې ته رسیدلې دي. هر هغه څوک چې ولس زوري هر هغه څوک چې د حکومت خلاف چغې کوي هغه په خلاف د ولس ودرېږي او نور به د دې بدبختیانو مخه نیول کیږي تر څو موږ وکولای شو په شینوارو کې زموږ مکتبونه فعال شي په شینوارو کې زمنګ کلینیکونه فعال شي په شینوارو کې زمنګ هغه پروژه یا هغه برنامه چې په نور ولسوالیو کې دی په شینوارو کې فعال شي.
د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد ژمنه وکړه چې افغان ګډ امنیتي ځواکونه به د شینوارو ولسوالیو څخه وسلوال وشړي او تصفیه شوې سیمې به د امنیت ساتلو په موخه ولسونو ته وسپاري.
موږ وکولای شو د ملي اردو ملي پولیسو سرحدي پولیسو او امن نظم پولیسو ملي امنیت په مرسته باندې دا سیمې ټول ان شاء الله پاک کو څو دی وکول چې سیمې وساتي او موږ به هم په هغه محلاتو کې هم محلي پولیس دوی د پاره ان شاء الله ماده کوور به کو هم به وسلې هم تجهیزات هم بخپل ورسره وسو کله چې دوی زموږ څخه غوښتنه وکړي چې نور دوی د سیمې ساتي موږ به د سیمې سره وځو او بیا به هم د امنیتي ځواکونو حمایت همیشه ورسره وي.
د شینوارو قوم چې د ننګرهار په هسکې مینه اچین سپینغر نازیان غنیخیل او دور بابا ورسوالیو کې میش دی د پخوانی ولسمشر حامد کرزی دورې په لومړیو کې د ځمکې پر سر ځینې اختلافات راپورته شول چې دغه اختلافاتو یوې لسیزې دوام وکړ. که څه هم د دې قوم د یووالي په خاطر پخوا جرګې شوې وي ولې پایلې ته نه و رسیدلې خو اوس دغه ولسونه په خپل منځ کې سر راټول شول او پخوانی خپلمنځي شخړې حل او ټولو په ګډه له دولت څخه ملاتړ او د خپلې سیمې د امنیت ساتلو ژمنه وکړه.
د شام محمود شینواری رپورټ تاسو ورې ده. په پاکستان کې له ماشومان سره د جنسي تیري او پرزيد کارکونکو ادارې ساحل ویلي چې په هواد کې د روان کال په لومړي شپږ میاشتو کې د ماشومان پرزيد د جنسي تیري 1550 پیښې ثبت شوې دي. د یاد ادارې چارواکي وایي چې د نور پاکستان پر تلا په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د ماشومان او لکانو پرزيد د جنسي تیري پیښې زیاتې شوې دي. د ماشومان د حقوقو فعالان بیا وایي چې لورته زیاتیو څخه د ماشومانو د شغورل لپاره لازمه ده چې قوانین عملی کړل شي او پر دغه موضوع په ولسی کچ د عامه پوهاوی پروګرامونه پر مخ یوړل شي. په دې اړه درته نور تفصیل د یوې لنډې د میورستو وړاندې کوو. لو ماشومان سره د جنسي تیریو پر ضد د شکایتونو ثبتولو ادارې ساحل ویل دي چې د نور پاکستان پر تلا په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې ماشومان او الکانو سره د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې دي. د یادې ادارې د میډیا د سانګي او چارواکي ممتاز حسین گوهر وایي د ماشومان سره د جنسي تیریو پیښو کې خیبر پختونخوا د ټول پاکستان په کچا په دریم نمبر راځي.
په پاکستان کې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې له ماشومان سره د جنسي تیریو خواوشا 1550 کیسونه رپورټ شوي. دا شمیرې تر ټولو زیاتې په پنجاب کې رپورټ شوي. بیا ورپسې په دویم نمبر سند صوبه، په دریم خیبر پختونخوا او په څلورم نمبر بلوچستان صوبه ده. دا راز بیا قبایلی سیمې او ګلګت بلتستان دي. په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې سکال ماشومان سره د جنسي تیریو ډېرې پیښې نه دي ریکارډ شوی. خدا په دې معنی نه دا چې ګنی حالت به دا پیښې کمی شوی وي.
ممتاز حسین گوهر وایي چې په پاکستان کې اکثر هغه ماشومان د جنسي تیریو ښکار کیږي چې د گاډو په اډو، مستری خانو، فاش خانو او دغسې په مختلفو ځایونو کې مستوري کوي. نوموړي زیاته کړه چې زیاتره ماشومان بیا په مدرسو کې هم د جنسي تیریو پیښو سره مخ کیږي.
کہ پاکستان میں جتنا یہ جو کرائم ہے یا یہ جس تیزی سے
پا پاکستان کے لماشومان سرا د جنسی تیریو پیخے چے سمر تیزی سر زیاتی گی ہا غمر رپورٹ کی گی نا پا خیبر پختونخوا او سند صوبو کی خو سوک پا دے موضوع خبر ہم کول نگواری او آن دا چے خبریالان پر ہم دا شرم لوجه کار نکوی پا دا غسیمو کی خلق لماشومان سرا جنسی تیری لعزت سرا تڑلے گنی چے دا نور ہم دا یو متاثر شوی ماشوم جون سرا بد کول دی
د ماشومان لپاره د کارکون کې اداري سپارک او چارواکي جان سیب خان وایي چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې د ماشومان د حقونو پاړه د یو کوټلي قانون د نشټوالي لامل اکثره کارکون کې ماشومان د سختو حالاتو سره مخ کیږي
د ماشومان جنسی تشدد په دې کې روز پر ورځ باندې اضافه کیږي ماشومان بالکل محفوظ نه دي واټا وجه هم دا ده چې زموږ ملکی حالات او خاص کر په زموږ په پښتونخوا کې او زموږ په قبایلی سیمه دي نو هلته لکه دا مسئله روز در روز زیاتیږي دا چې هلته نه داسې ادارې شته نه داسې قانون شته او بل دا چې لکه دا زموږ په پښتون په معاشره کې دا یو بد عمل ګڼل شي که ماشوم د جنسی تشدد اخکار شي نو ناغه ماشوم ویلی شي او ناغه خبره په معاشره کې خلق تخفل باندې کول غواړي نو په دې وجه باندې دا جرم چې کوم دی دا روز په روز سیوا کیږي لکه وجه هم دا ده چې نه او د حکومتي چې کوم ادارې دي نه په اغي بس ماشوم یو ماشوم غړي او وی د نصیب یې سناخلي
د ماشومان لپاره کارکونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف یو چارواکي محمد امتیاز وایي باید د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو کسانو ته لومړی روزنه ورکړل شي چې دا شان د ماشوم د ژوند خرابولو پرځای دغه مسلې حل کړل شي
دا کسور چې کوم ریسنت یو کیس سکندر مخامخ راغلی او جی اکم خلک چې چاچ ریپورت کړي وو نو هغه خلکو مو سپشاکی کې لګیل ځکه چې هغه ته د امکان ملاويږي نو لکه دا ډیر ضروری خبره چې ریپورتینګ خو نکېږي بهر حال خو کچر ته کیږي لګیا دي نو بیا هغه د پردا ضروری چې کیس هاندلنګ چې کوم دی چې هغه ډیر په ټرین کسانو باندې وشي دا یو ډیر ضروری خبره ده چې د خلکو ټریننګ نه شوی نو هغه الټه چې ماشوم هیلپ کول غواړي هغه کې هم هغه ماشوم نور ایکسپلوئټ شي نور ایکسپوز شي
ممتاز حسین گوہر په خبره د ساحل ادارې د رپورټ تر مخه په پاکستان کې تیر کال لماشومان سره د جنسی تیریو 3700 وته پیخي ثبت شوی وي
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د سیاحت سازمان لخوا د بلوچستان په 500 بیلابیلو ضلعو کې د ځوانانو لپاره پر یوې پروژې کار پیل شوی چې هدف یې هغې ته پر ادبي او ټولنیزو موضوعاتو د خیالاتو د اظهار لپاره روزنه ورکول دي د کوټې په د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر رپورټ لري
په کوټه کې د سیاد لخوا د ځوانانو او ادب په نامه یو داسې پروژه پیل شوی چې په کې به د سوبې د 500 بیل بیل ضلعو ځوانان روزل کیږي او نه یوازې د ادب شعر او شاعرۍ او لیکوالۍ په برخه کې به یې لارښوونه کوي بلکې دا به هم ورته شي چې څه ډول دوی له ټولنیزو رسنیو او نورو فورمونو څخه په ښه توګه د خپل اظهار څرګندونې کولی شي د سیاد سازمان مشر رازق فهیم لومړی هم د دې پروژې په حق د مشال رادیو ته داسې وویل
چونکه هر ځوان دا غواړي هغه وزن ته د اظهار څه ذرایع وټلټوي نو موږ کوشش داسې کوو چې د دې پروژې تحت تقریبا 2500 ځوانان وروزو چې هغه د شعر په ذریعه د ادب په ذریعه د نثر په ذریعه یا د نوي سکم میډیم راغلي د لکه سوشل میډیا داسې د دې په ذریعه باندې د خپل مافیول ضمیر یو موثر اظهار وکولای شي
د رازق فهم په خبره د دې پروژې هدف یې یوازې ځوان کهول دی خو ورسته به د همدې ځوان کهول په واسطه په بلوچستان کې مشت د بیل بیل ژبو د اکاډمیو او وړو وړو انجمنونو ترمنځ د رابطې کردار ولوبوي ترڅو همدوی بیا د ثقافت او ژبو د پرمختګ لپاره یو مشترکه لار وټاکي تر دې وړاندې د دې پروژې په افتتاحي غونډه کې شاعر او لیکوال جهان آرا تبسم په وینا کې وویل دا په لومړي ځل ل یوې داسې پروژې خبرېږي چې پر ځوانانو او ادب کار کوي او هیله من ده چې یا د پروژه به د ځوانانو لپاره یو ښه فورم ثابت شي
ادب او نوجوان یہ مجھے پہلی دفعہ اس طرح سننے میں
ادب او ځوان دا ما په لومړي ځل اوریدلې او زه ډیره زیاته هیله من یم، ځکه چې ډیرای ځوانان داسې دي چې بیکار دي او د کولو لپاره کار نه لري. زما به هغوی ته دا وړاندیز وي چې هغوی باید کتابونه ولولي، ځکه چې که کتاب ولولي نو بیا د دغه ډول فورمونو له لارې څه لیکلی هم سي او چې څه ولیکي نو خپل جذبات تر موږه رارسولی سي. د سیاد لخوا د دې پروژې په افتتاحي غونډه کې په بلوچستان کې د بیل بیل ژبو د اکاډمیو مشرانو، لیکوالانو، شاعرانو او د بیل بیل انجمنونو استازو ګډون وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې له دغه ډول هڅو سره به په ځوانانو کې مثبت سوچ پیدا سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پاکستان په کراچۍ کې د کتابونو میله چې هر کال په دغه ښار کې لګول کیږي پرون پای ته ورسیده. د دغه میلې جوړونکي وایي چې په پېښور او کوټه کې د کتابونو چاپولو ادارو ته لیکونه استولي وو، خو په خبره چې د غی له خوا ورته جواب میلاونه شو. د کراچۍ نه پی محمد عمران رپورت لري.
د کراچۍ په ایکسپو سنټر کې 15 ورځې د کتابونو نړیواله یو لسم میلان د ګل پورس سرته ورسیده چې پکې د پاکستان په شمول د بهر هیوادونو، هندستان، ترکی او ایران پبلشرانو یا کتابونه چاپونکو ګډونو کو. د میلې د چارواکو په وینا هر کال کېدونکې د میله کې سږ کال 300 د کتابونو سټالونه لګېدلي چې پکې د انګلیسي، اردو، پنجابي او سندي ژبو کتابونه کېښودې شوي. خو د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه هیڅ یو کتاب چاپونکي، خرڅونکي یا ټیکس بک بورډ پکې ګډون نه دی کړی. میلې ته راغلي پښتنو د نړیوالې کتابی میلې ستاینه وکړه، ولې د پښتنو پښتو کتابونو په نشتوالي د افسوس څرګندونه هم وکړه. د کراچۍ یو اوسیدونکي نذیر عالم وویل چې دلته په لکونو پښتانه اوسي، په کار خو دا و چې یو نه بلکې ډېر د کتابونو سټالونه لګېدلې وې.
ما د سټال میلاونه چې منګل ته هیلپ لاین نه تاسو کا کوی چې دغه سټال نه لګېدلې. کراچۍ کې دومره پښتانه اوسي پلاکاو، په کار چلتا یو نه چې ډېر سټالونه لګېدلې وې.
میلې کې یو کتاب چاپونکي کپنې سرکار کوونکی محمد رحمان ارمانی مشال ریډیو ته وویل چې موږ یوازې یو کتاب د پښتو راوړې، ولې هغه هم څوک ناخلی او ډېر کم داسې څوک وي چې د پښتو کتابونو پښتنې کوي.
د پښتو کتابونو خو جی د قیو کتاب زموږ سره دی، دریم ژوند په لټون نور په دې علاقه باندې چې کوم دی لکه پښتو ته څوک ترجیح نه ورکوي.
د کراچۍ یو ځوان شاعر او لیکوال ذهین افریدی مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال په دې کتابي میله کې د پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ لخوا یو سټال لګېدلې و، ولې دا کال هغه هم نشته.
زه چې کومې تندې راخستې وم او تر دې ځایه راورسولم، هغه وه د پښتو د کتابونو تنده، خو بیخي ماته نه شوه. پوره انټرنیشنل میلې کې په لکاو کتابونه پراته دي د پښتو ژبې، پکې تر صرف ما یو کتاب ولیدو د دریم ژوند په لټون، د هغې نه سوا ماته بل یو کتاب هم په نظر رانه و.
د میلې تابعه کوونکو په وینا چې هغوی د پښتونخوا او بلوچستان ټیکس بک بورډ په شمول د پاکستان هرې صوبې او د کتاب چاپولو هرې لوی ادارې ته خطونه او ټلیفوني خبر ورکړي، ولې د کوټې او پېښور نه هغوی ته په میله کې د ګډون کولو مثبت جواب نه دی راغلی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال ریډیو تاسو سره اوس د خبرونې په خیره کې اوسل بیا د بشیر ګواخن لند خبرونه اورو.
د قبایلي سیمو سلګونو وګړو پرون ماښام اسلام آباد کې دیوی مظاهرې لارې او غونډې له حکومت غوښتل چې د اف سي آر قانون دی ختم او قبایلي سیمې دی په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملې کړي. نن بلوچستان کې له پټلې څخه د اورګاډي یا ټرین د غورځېدو په پیښه کې 12 مسافر وژل شوي او تر ابیا او ډېر زخمیان شوي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوګټي نن خبرلاند وویل چې د دغه پیښې زخمیان نږدې هسپتالونو ته رسول دي. د پاکستان وزیر اعظم نو شریف په دوه ورځنۍ دوره کې نن د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره ملاقات کړې ده. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه دواړه مشرانو په تجارتي اړیکو ترهګرۍ ضد مسایلو خبرې کړې. د پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف پرون د امریکې د جاسوسي ادارې سی ای ای د مشر جان برینن سره ملاقات کړې ده. پاکستانی فوج د نننۍ خبر پاڼې تر مخه دغه دواړو د افغانستان د سولې بهیر د ترګرې پاړه د روانو هلو ځلو او په سیمه کې د امنیت پر مسایلو خبرې کړې. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د مارجې ولسوالۍ په قاسم بازار سیمه کې د وسلو یوه لویه زیرمه موندلې ده. د هلمند ولایت د ملي امنیت مشر پاچا ګل بختیار پرون کندهار میشته د ځانګړو پولیسو لخوا شوې دي عملیاتو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې په دې کار سره یې د طالبانو د لویو بریدونو مخنیوی کړی. افغان چارواکي وایي هغه مسافر چې پرون د کابل میدان وردګ په لار کې طالبانو یرغمل کړی و د قومي مشرانو په منځګړیتوب خوشې شوی دی. د روس امنیتي چارواکي وایي چې د دې میاشتې په لومړیو کې په مصر کې د دوی غورځېدل جاز یو ترهګر عمل و. د میټرو جیټ ایربس د الوتکه کې 240 کسان سپاره وو چې اکثره یې روسان وو. د فرانس ولسمشر خپل جاز وړونکو بیړیو ته ختیځ مدیترانی سمندر ته د ورتللو حکم کړی دی. دا ګام وروسته له هغه اخیستل شوی چې 13 اونۍ پیرس کې د ترهګرې پیښې ولیدل شوې او تر 100 ډیر کسان ووژل شوي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختمې شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زنی ساجمل د خبرونو ویان د بشیر غواخو تکنیکی همکار جانتن درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.